ستړي مشي قدرمن دوستانو زما سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهارا ته بچی شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي په وبخیده اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات ته چمتو دي. یو اربیا مو هر کله کو وسم پاموکړی د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د راټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلې دي. د ناټو ویاندي اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندي د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې او هلته له یو شمېر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخو ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازینې حل لاره ده. افغان حکومت ښاغلی مشل د سې شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وای پاکستانیان لخپل پوخانی دریست خپشا شول نو زکه په دې اړه لډیر و بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادي راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لقبل وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترنګ کې پراخ عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوځي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه وبخی نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیانې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې پنښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالې د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړې. دوستانو خبرونو ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلاتون کې وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوال مالي مرستو پرته خی دوام ونه کړی شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداري وزارت وایي پرون یې د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالش شوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ جزئیات احمد تکل دراوري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډېر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی، په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي. دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده یې تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عبث کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو، څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 6000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوي راپور کې هغه خطرونه رابرسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمېدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل ترکمنستان سره توافق تر رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکي هیواد نه په صادرونکي هیواد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابله نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازارموندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحده عرب اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنۍ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سوه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیستل، د چابهار بندر له لارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان له لارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د داغملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي هغه وایي ولسمشر له لورې د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بېساري کارونه سوي دي او اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډکې کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یوه هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاین اونورا
ډیری بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیری او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد یم چې ډیری بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغو بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له اندېښنو تر څنګ ځینې نورې هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تېره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، بانفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تاسیس میتن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کیدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغو بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلیو شتون پکې پای ته رسیږي.
دغه سیستم په کاریدو سره وروسته له دې څوک ادا نسی کولی او یا هغه اوازې چې په تیر کې موجودې وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوې. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبري کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښار وروسته د پاکستان لاهور، الانباتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکا او د هند کلکتا او نوې ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینۍ لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولی شي د زمکې لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
ایجاد فضای سبز شهری است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي د ابتکار په لاس واخلي او پل د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داس حال کې د چتیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابی په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبې تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړې. اسرائیل د غزې په ترنګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو سرکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لرې شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوا چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هېڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویلي چې دروغ مه وایه.
دا نه شي چې نام وکړم لږی اني نه چلو غا سامان там говори что ты обманываешь.
د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کم شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې و او دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته له هغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لټ څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو پکې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګنده کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې ده د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلی د اپریل په میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. او د ناټو د عمومي منشي په توګه د ینس ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته ځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او همدارنګه کور کلی مخبرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې له عصمت څاروان څخه د آیا پوهیږئ د لړۍ یو بله برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره وی اړوندې کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بیج چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤله ډاکټره پلوشه انوري ده. پیل کې کوم دې خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د په کوم حد ده؟
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټې قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي، د هغه قد نه رسیږي. کیږي دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي د دماغي له لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار تر ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي سوې تغذیه دوه شکل لري یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوې تغذیه دی ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدید تاوله کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي هغه په شدیده حاد توګه سوې تغذیه ته مواجه کیږي مونږ د ایتل وایي سوې تغذیه حاد ټول 4 میلیون کیږي
یعنی مونږ په ټولو کې ویلې سو چې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي
همداسې ویلو شو
بله اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوې تغذیه لامل څه کېدلی سي ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي
کمبود غذا نه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرضی هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض سخت کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت او بل هم دا چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیط او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري بیا اسهال کیږي اسهال هغه بیا د جذب د مواد نه مانی کیږي هغه تشدید کیږي بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي
بله
په خپل مور په سوې تغذیه مواجه دی شاوخوا نیم میلیون میندې لرو چې هغوی سوې تغذیه مصاب دی ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکړي یو استدی هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې مونږ د کمبود غذا نه دومره مواجه نه یو
خونه
پوهی ده مونږ تنوع د غذایی شته دی بټ هغه مشکل دا ده چې خلک نه پوهیږي چې کوم غذا څنګه وخوري
تاسو په خبرو کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوې تغذیه ده علایم راته وایي
مور د لومړی عمل اخلي دا هغه لومړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مونږ هغه ته وایو طلایي
دوره
ژوند ټول هغه فزیکی دماغي زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوره کې مونږ خاموش مرض ته وایو ځکه چې خلک هغه ته مرض پشان نګوري هیڅ څوک دلته په یو کلینیک نه راځي چې وایي چې زما ماشوم قد لوړ شوی نه ده زما ماشوم نمور ښه نه دی ځکه چې هغوی نه پوهیږي په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی